د ماسپښین دوی بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو زحمت شي برکوربم په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې چې په منځنۍ څپه دوه لشپژنې په ټول افغانستان کې خبري شي تر خبرونو وروسته به واوري چې تر دې دمه طالبانو د سولې په خبرو کې خپل دریز نه دی اعلان کړی چې برخه اخلي که نه اخلي. خو په دې برخه کې له موضوع به خبره کسان هم راشخه وو چې دا هسې چیرته رسیدلی دي. خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د ننګرهار چارواکي وای په اچین او هسکې مینې ولسوالیو کې هوایي بریدونو داعش ډلې ته سخته مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي په تیرو نه میاشتو کې په هلمند کې تر 300 زیات ملکیان وژل شوي او یا هم ټپیان دي. او د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د سه شنبې په ورځ خپل روسي سیال سره په زیوریخ کې ګوري. پورا خبرونه واورئ. د ننګرهار چارواکي وای په اچین او هسکې مینې ولسوالیو کې هوایي بریدونو داعش ډلې ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته ویل دغه حملې تیره شپه او پرون شوې دي. د ویل په هغه برید کې چې پرون د اچین ولسوالۍ په څو سیمو کې د بي پیلوټ الوتکې لخوا شوی په نتیجه کې د داعش ډلې لس وسلوال وشل شوې دي.
مخالفین ته وژل شوي دي. د دې بل اړخ نه ده چې په دغه وژل شوو کې کوم کسان دي. هغه راپورونه چې خپاره شوي دي چې په دې پیښه کې د داعش مشر وژل شوی دی تر اوسه پورې مطلق ډول زموږ سره په دې اړه معلومات نه دي شوي. موږ خبر نه تاییدوو.
په ځینو ریپورټونو کې ویل شوي وو چې په دې برید کې د داعش ډلې یو وتلی مشر حافظ سعید هم وژل شوی دی. یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دې هوایي برید کې د لشکر اسلام ډلې د مشر منګلباغ زوی اجنبي او د داعش یو سیمه ییز قومندان شمس ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویان وایي تېره شپه په هسکې مینې ولسوالۍ کې هم پر ځینو سیمو د افغان قواوو هوایي بریدونه شوي خو د تلفاتو په اړه دقیق شمېر نه لري. په سیمه کې سرچینې وایي چې په دې ولسوالۍ کې تېر شپې برید د داعش ډلې 15 وسلوال وشل دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي په تیرو نه میاشتو کې په هلمند کې تر 300 زیات ملکیان وشل شوي او یا هم ټپیان دي. د کمیسون پرون ویل د تیر میلادي کال د مارچ لورسې راهیسې لږ تر لږه 232 ملکیان وشل شوي او تر 500 زیات نور ژوبل شوي دي. خو د هلمند چارواکي بیا وایي چې په دې شمېره کې مبالغه شوې ده. د هلمند د والي ویان عمر زواک د افغانستان رسنیو ته ویلي دي چې د تلفاتو په دې شمېر کې مبالغه شوې ده. کارپوهان وایي چې د زیات مرګ ژوبلې په اړه ارقام ښایي نوی سب شوی. د سخت امنیتی وضعیت لکبل غیر دولتی موسسې په دې ولایت کې لک فعالیت لري. وسلوالو طالبانو په هلمند کې چې نه امن ولایت ګڼل کیږي خپل بریدونه په دې ورسېو کې بیا پراخ کړی دي. د تاجکستان د افغانستان په کندوز او بدخشان ولایتونو کې د خپل قونسلګریو د تړلو پریکړه کړې ده. تاجک چارواکو ویلي دا پریکړه په مزار شریف کې د هند او په جلال آباد کې د پاکستان پر قونسلګریو وروستیو بریدونو ته په پام سره شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په کابل کې د تاجکستان سفارت ورته په یو رسمي لیک کې ویلي چې د امنیتي ملحوظاتو له امله په کندوز او بدخشان کې خپل ډیپلوماټیک ماموریتونه بندوي. په همدې حال کې د بدخشان والی وایي چې دغلته د تاجکستان قونسل لګری تړل شوې ده. تاجکستان ویلي دا پریکړه به د کابل او دوشنبې ترمنځ پر دوستانه اړیکو کوم اغیز ونه کړي. دا هم د نړۍ او سیمې څو مهم خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د سه شنبې په ورځ خپل روسي سیال سره په زیوریخ کې ګوري. جان کيري او سرګي لاوروف په اوکراین کې د روانو شخړو او د سوریې پر بحران خبرې کوي. د روسي د بهرنیو چارو وزارت وایي لاوروف او کيري دواړو هیوادونو د ولسمشرانو په غوښتنه پرون په تلیفوني خبرو کې د دې کتنې پروګرام طرح کړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر تلیفوني تماس یو ورځ مخکې په خپلو کې تلیفوني خبرې کړې وې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي جان کيري او سرګي لاوروف به د سوریې د بحران د حل پر لارو چارو او د اوکراین د جنگ پر هم خبرې ترسره کړي. د قرغیزستان چارواکي وایي د دې هیواد څخه د پاسه ډیر شت باچې له داعش سره یو ځای شویو تیر میلادي کال په سوریه کې وژل شوی دي. د قرغیزستان د کورنیو چارو د وزارت یو ویان استالبیک رحمانوف نوویل تیر میلادي کال 1508 قرغیزان له داعش سره یو ځای شوی دي. د نوموړي په خبره په دې کې 308 سړي 121 خزې 3 اتیا ماشومان او 13 تنکی ځوانان شامل دي. قرغیز مقامات وی په 2015 کال کې د دې هیواد سلويخت اتباع له سوریه او عراق څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دا منځنی اسیا هیوادونه وی د دوی سلګونه اتباع دا مهال په عراق او سوریه کې له داعش یا د اسلامي دولت په نامه ډلې سره یو ځای دي. د ترکیه دولتي خبري آژانس وی پولیسو استنبول ته نږدې د خواجه ایلی پوهنتون هغه 12 استادان نیولی دي چې د کورد یاغیانو پر ضد د پوځي عملیاتو غندنه کړې ده. دا نیول شوي استادان په ترکیه او بهر کې د هغو 1200 اکادمیک شخصیتونو له ډلې څخه دي چې د کورد یاغیانو پر ضد د پوځي عملیاتو مخالفت کړی او د موږ به په دې جرم کې شریک نه یو په نامه یو پریکړه لیکې لاسلیک کړی دی. ترکی حکومت د دې کسانو د لاسلیکونو پلټنه پیل کړې ده او هغوی د تورستي پروپاګند او دولت ته د سپکاوي په تور تورن کړی دي. د ارمینیا چارواکي وی له تیرو 2 میاشتو راهیسې په دې هیواد کې د خوګ د انفلونزا ویروس 11 کسان وژلي دي. د ارمینیا د روغتیا وزیر ارمن مرادیان نن وویل د دې ویروس وروستۍ قرباني یو 60 کلنه میرمن و چې په H1N1 ویروس اخته شوی و. د ارمینیا د روغتیا د وزیر په خبره دا مهال د ارمینیا په روغتونونو کې د خوګ په انفلونزا اخته یو نوی ناروغان تر درملنې لاندې دي. او د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر اعلان کړ چې جنرال جوزف فوتل به په منځني ختیځ کې د امریکایي قواو د نوي قومندان په توګه ونومول شي. دفاع وزیر اشتن کارتر پرون د امریکا په مرکزی قومندانۍ کې دغه پریکړه اعلان کړه. جنرال فوتل د امریکا د ځانګړو عملیاتو ځواکونو قومندان دی او د جنرال لیوت استین پر ځای به ټاکل کیږي. استین چې تقاعد کوي د امریکا د مرکزی قومندانۍ مسؤل دی. د قومندانۍ په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد د پوځي عملیاتو سارا مکوی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې امریکایي چارواکي وایي چې طالبانو تر دې دمه دا نه دی ویلي چې د سولې په خبرو کې ګډون کوي. په جاړمو د کتون کې سمې یوسف ځین نظر اخیسته چې ټینګار کوي چې طالبان باید د اصل په خبرو کې برخه واخلي.
طالبان چې د دې نوړان دي دوی قادم الله محمد عمر خپل په اړه باندې په دروازو ویلو سره خپل اسیر ډیر ځان مرکړی.
د سولې د خبرو لپاره مو چې د دوشنبه پر ورځ په کابل کې پیل شي د افغانستان د اجرایي ریاست له چمتووالي خبرو. دا به هم واوري چې په افغانستان کې د داعش ډله امریکا په تروریستي لسکې شامل کړې ده. دا سادیا واوریدونکو په پروګرام کې تاسو په شخصي شوی پیغامونه خبرو او آزادۍ رادیو ته تاسو یو شمېر را رسیدلې سي بي سونه لولو. مخکې تر دې چې په روان خبرونه کې کابل ته ورشو او له هغه ځای مو د افغانستان د اجرایي ریاست له چمتووالي خبر کړو چې د دوشنبه د ورځې د غونډې لپاره لري د همدې د سولې د خبرو په اړه د یو امریکایي چارواکي نظر سره شریک کړو چې وایي طالبان تر دې دمه دې ته چمتو شوی نه دی او اعلان نه دی کړی چې د سولې په خبرو کې برخه اخلي. خو سیاسي کتونکو په دې اړه څه وایي د اسمت څاروان پر راپور کې اور.
یو امریکایي چارواکی وویل طالبانو تر اوسه پورې پریکړه نه ده کړې چې د سولې په پروسه کې شاملې شي او کنه شاملې شي. دا په داسې حال کې ده چې د جګړې تر نوي فصل مخکې چې عموما په پسرلي کې پیل شي د سولې د خبرو ژر پیلېدو ته اړتیا ده. د سیاسي چارو نظر خاوند او ژورنالیست سمی یوسف زای وایي چې د طالبانو له لوري په دې باب څه نه ویل چې د سولې په خبرو کې ګډون کوي یا نه کوي د دې معنی نه لري چې هغوی د سولې خبرو او پخلاینې ته تیار نه دي.
تر دې وړاندې چې جولای په میاشت کې په مری کې کوم مذاکرات شي او هغه وخت هم د طالبانو د مذاکراتو په اړه یو ګونګه پالیسی و. په هغه مذاکراتو کې طالبانو لوړ رتبه اشخاصو ګډون کړی وو خو د طالبانو د وایندویانو لخوا نه د دې تایید کېدو نه د دې رد کېدو. خو په عین حال کې په طالبانو وی چې جامع مذاکرات وي او د دې شرایط ومنل شي دوی مذاکرات کوي. د روان مذاکراتو په اړه باندې هم د دوی ورته نظر ده.
د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استاسو د تیرې دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د 15 کلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو د خبرو او د سولې د یوې طرحې پر برابرولو خبرې وکړې. ټاکل شوې ده چې راتلونکې دوشنبه په کابل کې خپلو خبرو ته دوام ورکړي. یو جګپوري امریکایي چارواکي رویټرز خبري آژانس ته ویلي موږ ډېر لیواله یو چې د جګړې د سړېدو په اوسني موسم کې د سولې خبرې وشي. ښکاره ده چې طالبانو تر اوسه پورې په دې پروسه کې د ګډون کولو فیصله نه ده کړې. د همداراز ویلي دا د افغانستان په حکومت پورې اړه لري چې په دې وژغېږي چې طالبانو ته څه امتیاز ورکولی شي. دغه امریکایي چارواکي چې نومې نه دی څرګند شوی همداراز ویلي داسې نښې نشانې شته چې طالبان غواړي چې له هغې نړیوالې انزوا ووزي چې په 2000 میلادي کال کې د واک له پرېښودو راوروسته ورسره مخامخ دي. په همدې منځ کې ځینې کسان ویره څرګندوي چې ممکن طالبان ځینې کسان د سولې خبرو ته ولې شي، خو وروسته ووایي چې د سولې په خبرو کې برخوال د دوی استازي نه ول او په خپل سره د سولې په پروسه کې ګډون کړی وو. سمی یوسف زیوی: طالبان باید جدي سیاسي مسایلو ته د لوبو په سترګه ونه ګوري.
طالبان باید په دې پوه شي چې دغه مسایلو کې د ټپلانا یا بچګانا پالیسی اختیارول دا آسان کار نه دی، ځکه چې ځینې خلک دا وایي چې طالبان ممکن یو څو کسان ورولیږي او هغه داسې کسان چې بل ورځ کدوی دی هغو قرباني کول غواړي یا هغوی له تحریک وستل غواړي په دې باندې چې هغوی مذاکرات کړي دي او د دوی په خوښه نه دي شوي، نو دوی به په اسانۍ سره هغوی یو ډول د قرباني ګډوډي کړي. خو زما په خیال طالبان ته پکار ده چې په داسې اساس مسایلو کې دا ډول روش اختیار نه کړي.
له بل خوا رویټرز خبری آژانس ته یو امریکایي جګپوري چارواکي ویلي سره له دې چې طالبانو جګړو ته خورا زور ورکړ څو سیمې لاندې کړې خو بریالي نه شول چې سیمې ونیسي. د زیاته کړه په هیڅ صورت یقیني نه ده چې دوی به د جګړې په میدان کې بریالي کیږي که طالبان د یو څه مشروعیت د ترلاسه کولو هڅه کوي، یوازې او یوازې په سیاسي میدان کې د خبرو لارې ترلاسه کولای شي. د سه شنبې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو سیاسي موین او د سولې په خبرو کې د افغان مرکچي پلاوی مشر حکمت خلیل کرزی وویل هیله لري چې طالبان به د سولې په خبرو کې برخه واخلي.
بلورته د افغانستان حکومت اجرایی ریاست وایي چې د سولې په اړه په کابل کې جوړیدونکې څلور اړخیزې غونډې ته بشپړ چمتووالی لري. ټاکل شوی ده چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې دا غونډه وشي. د اجرایی ریاست مرستیال ویاند نن ازادي راډیو ته ویل چې دا ځل په کابل کې د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره هغه لازم مراحل چې باید طی شي پر هغو خبرې کیږي. له کابله د ازادي راډیو خبریاله ناجیه صافی راپور لري.
د افغانستان پلازمینه کابل به د دوشنبه په ورځ د سولې پاړه د یوې سلور اړخیزې غونډې کوربوي. افغان چارواکي وایي چې د غونډې ته بشپړ چمتووالی لري. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د سولې د اجنډا پر بیلابیل اړخونو بحث وشي. ښاغلی فیصل په کابل کې د دوشنبه ورځ د جوړیدونکو غونډې د مهمو اهدافو په اړه وویل:
د افغانستان د سولې د خبرو پر څرنګوالي باندې بحث دی، تر څو موږ له هغو ډلو سره چې د سولې خبرو ته لیواله د سولې خبرې پیل کړو او هغه ډلې چې سودنه کوي له هغوی سره پوځي اقدامات تعقیب کړو. د دې لپاره د افغانستان حکومت آمادګي لري او په دغه اجنډا کې بیا مختلفې برخې مختلف موضوعات تر بحث لاندې نیول کېږي چې دا ځل په کابل کې به د سولې د خبرو د شروع کېدو لپاره هغه لازم مراحل چې باید طی شي پر هغو به خبرې کېږي.
نوموړي وویل چې له پلان سره سم په دې غونډه کې له افغانستان او پاکستان څخه د بهرنیو چارو وزارتونو مرستیالان او چین او امریکا څخه د افغانستان او پاکستان لپاره د هغو هیوادونو ځانګړي استازي برخه اخلي. تر دې دمخه د دې سلور اړخیز غونډې لومړی پړاو په اسلام آباد کې جوړ شوی و چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازیو پکې برخه اخیستې وه. د افغان پلاوی مشر او د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی کابل ته له رسیدو سره سم یوې غونډې ته وویل چې افغانان به تر راتلونکو دو میاشتو پورې د سولې په برخه کې د یو شمیر بدلونونو شاهدان ووسي. له دې سره بیا یو شمیر افغان کارپوهان وایي که چیرې هغه ژمنې چې په تېره غونډه کې ورکړ شوي ورته عملي پروګرام اعلان شي، دا غونډه به د سولې د راوستلو لپاره ګټوره تمامه. د کابل پوهنتون استاد پوهان ډاکټر ودیر صافی په اړه ازادي رادیو ته وویل:
دا دویمه غونډه چې کابل کې نیول کیږي د سولې په خاطر باندې کا هغه څه وعده چې دوی په لومړۍ غونډه کې کړی دي او همدغه پړاوونه ورته سنجولو او هغه عملي ګامونه چې عملي برنامه ورته هم اعلان کی، بیا به نو د ټولو خواوو توافق هم پرې وي. دا به د افغانستان د پاره او د سولې د پاره او آینده د پاره منطقې د پاره په نفع او په سود یو ګام وی چې خودل کیږي او ډیر بختور ګام.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په خپل تازه سرګندونو کې ویلي چې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پرمختګ لپاره به مشورې او خبرې جاري ساتي. خغلی غنی هم درنګ د سولې لپاره پروانو هڅو کې خپل موقف پیوړی بللای او محتاطانه خوشبيني سرګند کړي. د افغانستان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روغې جوړې ورسته او هڅو تازه کې خوشبيني خودل کیږي چې نړیوال قوتونه لکه امریکا او چین هم په دغه بهیر کې ښکیل دي او افغان حکومت وایي داسې چوکاټ پر رامنځته کوي سولې مخې د سولې په بهیر کې د پاکستان د ژمن او عملي کېدل وسارل شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځني سپد دول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدا ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې بوډاندې واوري چې داعش په افغانستان کې په هغه ډله کې امریکا حساب کړی دی چې د تروریستي ډلو په لیست کې راځي. په افغانستان کې د بچبازي اکثر قربانیان هغه سلمیان دي چې عمرونه تر شل کلونو لږ او تر لسو کلونو زیات دي. ویل کیږي چې زورواکي او وسلوال هلکان ساتي. رحمت افغان د دې پدیدې له قربانیانو سره شخېدلې چارواکي راشغولي او دا مسله په یو تفصيلي راپور کې څرګندل ده.
په افغاني ټولنه کې د لویانو لوري د ساتيري په مقصد له ماشومان څخه ناوړه جنسي رواني او فزیکی استفاده ته بچبازي ویل کیږي. له بدمرغه دغه ناوړه پدیدې په یوشته مې پیړی کې هم په افغان ماشومان او تنکې ځوانانو سیوري غړولې. بچبازي هغه پدیده ده چې په هغه کې ماشومان او تنکې ځوانانو ته خزینه لباس و راغستل کیږي، د خزو په سیر ارایش کوي او په پخو کې زنګونه ورتړل کیږي او د بچبازي په نامه په ودونو او یا په ځانګړي مراسمو کې ګډول کیږي. اسخر ده دغه پدیده قربانی ده. یلاتو میاشت یوړي چې دغه تنکای ځوان د تختونکو لمنګولو څخه اخلا شوی. تختونکو به د هغې لګډا څخه خوند اخیس او ځینې وخت به ورنه ناوړه جنسي استفاده هم کوله. ورسته له هغې چې د اسقر ادرس می پیدا کړ، د ژمی په یو سړه ورس کې په هغه پسې ولاړم. څو پوښم چې څه عوامل د دې سبب شوي چې هغه د یو شمیر کسانو لخوا د هلک په نامو وساتل شي او ورنه ناوړه استفاده وشي. هغه راته وویل د خونځي په لسم ټولګي کې و چې له ناوړه ملګریو سره یې ناسته پاسته شوه او دا سبب شو چې ناوخته کور ته ولاړ شي او بالاخره له کوره تښتې ته اړ شي.
کله بچی له خونځي څخه 15 بجې رخصت شوم، شپږ یو بجې او حتی کله به د شپې 8 بجې کور ته تلم. پلار به رانه پوښتنه کوله چې ولې د دومره ناوخته راځي. زه به وهلم چې حال راته وایه. پلار کې بالکان راته ویل چې یو څو دقیقې کېنه مجلس کو. له هغه سره به مې 400 سګرټ څکوله او بیا بس.
اسخر هغه وخت درکړه چې د هغه دردونکو خبرو ته مې په پوره حوصله غوګونی او په مهرباني سره مې ورته کتل. اسغر په پوره باور په زړه کې ناویل خبره راته وکړه. هغه ویل د دې پر ځای چې د عمر خوږې شبي د خپل کورنۍ په مهربان غي کې تیر کړم، په بلا بیلو پلموي په بلاري توپ کې تیر کړی.
لکه ورو ته تختی دلم لکه چرډه به لکان سره وزای سوم. زه په زوره موټر کې واچولم، شکر درې ته یوړم، په زوره غډولم، یا یو کلی ته بوتلم لواته تیر سره وکړ. داسې مجلسونه ته به بولم چې هلته به حکومتي وسوال کسان ناشتو. څلور هلکان له بل کا سره زنګونه به را تړل.
د شپږس کلن تنکی ځوان د شخصیت د لوړتیا پر ځای اوس له ځانه بیزاره ده او وایي کله چې په تیرو خاطرو نظر اچوي د یوازیتوب او خستګۍ احساس کوي.
تر هغې چې ژوندی یم د هغو کسانو دا ناوړه کار مې له یاده نه وځي. عقل او فکر مې له لاسه ورکړی. خپل نوکان په غاښونو شکوم. بیخي عصبي تکلیف راته پیدا شوی. هره شپه تر ناوخته ناست یم، چورتونه وهم. خدای پوهیږي چې ما به ښي او که نه. له ما سره یې 15 تنه ونیول، دوه تنه یې ګناهګارانو چې په محکمه کې برات ترلاسه کړ.
تر ډیره هغه ماشومان چې عمرونه یې له 12 تر 13 کلونو پورې وي او ښایسته څیره ولري د دغه ناوړې پدیدې ښکار ګرځي او پر هغوی د ګډا تر څنګ د بچه بازانو لخوا په فردي او یا هم ډله ییزه توګه جنسي تیری کیږي. خو څوک د دې ډول متفاوتو ټولنیزو شخصیتونو د راپیدا کولو تر شا لاس لري؟ د دې پوښتنې د ځواب لپاره د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون رئیس سیما سمر دفتر ته ولاړم او له هغې څخه مې وپوښتل چې په دې برخه کې د دوی موندنې څه ښیي. اغلې سیما سمر بیلابیلو عواملو ته اشاره وکړه او زیاته کړه زیاتره د هغو کورنیو ماشومان د بچه بازی ښکار ګرځي چې عاید یې کم او بې وزلي وي او د مالي سرچینو د پیدا کولو لپاره یاد عمل ته مخه کوي.
له بده مرغه یو لامل بې وزلی ده چې تنکی ماشومان ورته مخه کوي. وړه ماشومان د دې لپاره چې شعر ویل کېږي ورته ګډیږي، بیا وروسته په نورو کارونو ښکیل کېږي. له بده مرغه یو شمېر ماشومان له یو ولایت څخه بل ولایت ته قاچاقېږي او د ځینو زورواکو کسانو لخوا ساتل کېږي او بچه بازي ته هڅول کېږي. ځینې وسله والو کسانو هلکان ساتلي. په ټولنه کې ځان داسې ورته ښکاري چې دا سړی زیات مهم دی، ځکه چې څو تنه هلکان مجلس ته راوړي. دا چې سیمه کې زور لري هغه د مجلس په سر کې کینوي، خ ډوډۍ بیا هغه کس ته ورکول کېږي. دا زور نه بلکې له بشري حقوقو څخه یو ښکاره سرغړونه ده چې دغه جرم باید له جزا پاتې نه شي.
په افغانستان کې د بچه بازۍ، لغړزنۍ یا بیرش له کلمې سره زیات خلک آشنا دي چې په ځینو برخو کې په ورځنیو خبرو کې او حتی د محلي سندرغاړو په سندرو کې هم یادېږي. خو داسې ځوانان هم شته چې په خپله خوښه دې کار ته مخه کوي او کورنۍ یې د ده له اعمالو څخه معلومات نه لري. نوید چې د خپلو مینهوالو ترمنځ د خوشبو په نوم هم مشهور دی، یو له هغو ځوانانو څخه دی چې په خپله خوښه یې ګډا ته مخه کړې. دغه ځوان د قلم نیولو پر ځای زیات په پښو پورې له زنګ تړلو سره اشنا دی او وایي هڅه یې دا ده چې په څه ډول د نارینهو پام ځان ته واړوي. هغې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل کله چې د خوښیو محفلونو ته ځي نو زیاتې پیسې ترلاسه کوي، خو کورنۍ یې د ده له دې کار څخه ناخبره ده.
من کراچی داشتم تا 500 فامیلی بس همچه یک دوست مارا گفت
تا 500 فامیلی که می کراچی درلوده یو دوست رات ویل چی رات زدل تا و حل تاو لارسو پیسه می چی ولی دلی کراچی می پریشو دلی پیسه می چی ولی دلی خوش سوام زتر دیر ده خپلی کورنهی لپارا که دیشم او دا کار کام عربی و غربی سازو تا رقص کام پیسه دار چه علاقه ولری حق موری زیاد بندی زونه دی پر دیر مشکل سر یو بل زایت زو رقص رات زیاد استونزی پیدا کردی ده بندی نسم راو تلی پتا و حل تکول بخوردلی.
که څه هم په ظاهره دا ځوان وایي چې له هیچا سره یې ناوړه جنسي رابطه نه ده ټینګه کړې، خو زیاتوي چې پر نورو ملګرو یې چې ګډیږي ډیر کله د بېلابېلو کسانو لخوا جنسي تیری شوي. نوید وایي چې په هیواد کې د هلکانو د ګډا زیات مینهوال شته.
قومندان پورې اړه نه لري، هر څوک چې پیسې لري دا کار کوي. کله چې له هلک سره مینه ولري نو دا کار هم ورسره کوي. دا اوس په کابل کې رواج دی، داسې ځای نشته چې زه نه یم تللی. د جومات ملا نه ولې نور زیات دي، څوک چې رقص نه ویني له مجلس څخه ځي. خو په افغانستان کې ټول خلک د هلک ګډه خوښوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې بچه بازی د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې دود ده. په کابل کې هم داسې ځانګړي ځایونه شته چې هلکان پکې ګډول کیږي او بچه بازان له همدغو ځایونو څخه هلکان د ګډا لپاره پیدا کوي. خلک د عمل غندي وایي چې باید هرو مرو یې مخه ونیول سي. د کابل ښار څو تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زه تللی یم ودو تنو هلته نارینه راځي پلکې ګډیږي د زنانه په طور باندې ځان جوړوي.
په دغه هلکانو باندې به یې جنګونه کول، یا به یې قمار محفل و یا دا شیان وایي جنګ به پکې کړل.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په 1993 لمریز کال کې په افغانستان کې د بچه بازۍ لاملونو او پایلې تر عنوان لاندې ملي څېړنه هم خپره کړې ده. په دې راپور کې له حکومته غوښتنه شوې چې ټولو عدلي او قضایي ادارو او پولیسو ته لارښوونه وکړي څو د دې کار عاملین ونیسي او عدلي او قضایي ارګانو ته وسپاري. خو د بچه بازۍ د پدیدې قربانیان ادعا کوي چې تر ډیره پولیس د ودونو په محفلونو کې حاضر وي او حتی له دوی څخه د نامشروع اړیکو غوښتنه کوي.
پولیس مونږ زیات ځوروي، راته وایي چې چیرته ځای څه کوئ، دا کار چې کوئ له مونږ سره ولې نه کوئ، ولې مونږ آرایش کړی نه، راته وایي چې ولې مونږ دې کار ته مخه کړي، راته وایي چې نور راځئ له مونږ سره هم لاړ شئ، که نه نو دوسیه درته جوړوو، پیسې راکړئ چې اعلام وکړو. مونږ ډېر کله مجبور شوي یو، هغه پیسې چې مو کار کړی هغه ورکړو، زمونږ پیسې او ټلیفون نه اخلي او رانه ځي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون لمشته سیما سمر څخه مې وپوښتل چې د بچه بازۍ پاړه د ملي څېړنې د راپور له خپرېدو څخه وروسته حکومت په دې کې څه اقدام کړی؟
موږ هغه هدف ته چې بچه بازی جرم پیژندل دي رسیدلی یو. له دې راپور څخه وروسته به لږ تر لږه هغه څوک چې هڅه کوي بچه بازی وکړي هلته چې حکومت دی په ښکاره ډول نشي کولی.
روان پیژندون کې وایي چې د بچه بازی د پدیدې قربانیان په مختلفو رواني ستونزو او ناروغیو اخته کیږي او له خورا ناخوالو سره مخ وي. د رواني ناروغیو متخصص ډاکټر شریف الدین عظیمی وایي له هغو ماشومانو سره چې ګډول کیږي او یا هم جنسي ناوړه استفاده ورنه شوي وي باید څه ډول مرسته وشي.
اولین و آخرین جایی که به کودک میتونه کمک بکنه و مشاور روانشناس.
لومړنی او آخري ځای چې له دغو ماشوم سره مرسته کوي هغه روانشناسان دي. هغوی باید د مشورو لپاره رواني مرکزونو ته ولېږل شي. کورنۍ ملاتړ ډېر ګټور دی. په کوم ماشوم چې تجاوز شوی باید ورسره مرسته وشي. وړکتونه نور بیلابیل مرکزونه کولی شي زیانمنو سره مرسته وکړي.
تجاوز دي د آسیب دي د بینا کومک.
که څه هم د افغانستان د جزا په قانون کې د بچه بازی عمل د مرتکبینو لپاره کومه جزا نه ده تعین شوې، خو ویل کیږي چې لږ تر لږه درې کاله نور هم وخت اړتیا ده چې د افغانستان ټول تیت پره قوانین د جزایي کوډ په چوکاټ کې تنظیم شي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر رئیس شمسالله احمدزی چې په عین حال کې د هغه کمیسیون غړیتوب هم لري چې د بچه بازی د مخنیوي د قانون مسودې د تعدیلاتو لپاره جوړ شوی، وایي د بچه بازی د مخنیوي د قانون مسوده چمتو شوی او ډېر ژر به د دې ناوړې پدیدې د مخنیوي لپاره پولیسو ته وسپارل شي.
زمونږ په قانون کې کله چې یو څوک د لواطت فعل ترسره کوي د عدلي تعقیب لاندې نیسو، خو برعکس څوک چې د څلورویشت ساعتونو لپاره هلک له ځانه سره ساتي هغه ته معافیت ورکوو، د دې لپاره چې دغه معافیت ته د پای ټکی کیښودل شي. د عدلي وزارت په دې هڅه کې دی چې په همدې مسوده کې تغییرات او اصلاحات راشي، د شورا لخوا پاس او د ولسمشر لخوا توشیح شي.
ښاغلي احمدزی وویل ډېر دولتي او امنیتي چارواکي چې پوځي یونیفرم یې هم په غاړه وي د بچه بازی په محفلونو کې تر سترګو کیږي، خو هغه د کوم کس نوم وانه اخیست. څه موده مخکې ولسمشر محمد اشرف خانی له ماشومانو څخه د جنسي استفادې د مخنیوي او د عاملینو د قضایي تعقیب لپاره یې د څارنې په هدف د یوې کمیټې د جوړېدو امر وکړ. د اقدام وروسته له هغې وشو چې په دې وروستیو کې نیویارک ټایمز ورځپاڼې داسې راپور خپور کړ چې په افغانستان کې د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې له ماشومانو څخه ناوړه جنسي استفاده کیږي. هم غوښتل چې په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر هم راواخلو، خو له پرله پسې تماسونو سره سره د یاد وزارت چارواکي برو کولو ته حاضر نشول. ل دې وړاندې تل افغان حکومت دا ډول تورونه رد کړی دي. په عین حال کې د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د بچه بازی په محفلونو کې د چارواکو په ځانګړې توګه د پولیسو د ګډون ادا د افغانستان د دښمنانو کار بولی.
وخت چې دومره دښمنان ولري پولیس طبیعي ده چې هر نوع توطیه پیچي کیږي. حتی دې کې شک نشته چې څوک د پولیسو دریشي واغوندي د پولیس بدنامي دپاره او په محفل د بچه بازي او زنکه بازي او اخلاقي فساتو کې اشتراک وکړي تر څو د دغه وطن دښمنان سو استفاده وکړي او خپلو خرڅو اجرانو ته وښيي چې دا د پولیس داسې کوي.
ښاغلي رحیمي زیاته کړه که په دې برخه کې کره اسناد او شواهد موجود وي هغه ته به رسیدګي وشي او عاملین به یې په جدي توګه تر عدلي او قانوني تعقیب لاندې ونیول سي. د بچه بازی او ګډا په ډیرو محفلونو کې د بچه بازانو او ډلو ترمنځ نښتې او حتی مرژوب له هم رامنځته شوې. څه موده مخکې په رسنیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې د بغلان ولایت په دیسلا ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې د هلک په سر جګړه کې 22 تنه ووژل شول او 10 نور ټپیان شول، خو اصغر چې د بچه بازانو خوا په محفلونو کې ګډول کیږي وایي چې له دې وروسته به هیڅ کله هم یادې پدیدې ته مخه نه کړي.
کله چې آزاد شم زم د مور او پلار لاسونه ښکلوم، د هغوی پښو ته ځان اچوم او نور ته اوبه وباسم او وروسته بیا خپل درسونه وایم او پلارنی کسب مې چې فلزکاري ده بیرته شروع کړو.
نوید چې د بچه بازانو ترمنځ په خوشبو مشهور دی وایي چې د راتلونکي لپاره کوم خاص پلان نه لري، خو وایي چې په محفلونو کې به ګډېږي.
دا می عادت شوی نور کار نشم کولای، خو پولیس می ډیر تنگوي. که دولت ته زما دا شکایت وړاندې کړی خوښ بشم چې د ښځو جامې مې پر تن هم نه وي، پولیس می زوروي، په خپلو کالیو کې می هم نه پرېږدي.
روان پیژندون کې وایي هغه ماشومان او تنکی ځوانان چې ګډول کیږي او یا هم جنسي تیری ورباندې کیږي له ټولنې ځان بیلوي، لویانو ته د شک او بدګمانۍ په سترګه ګوري، په ځینو مواردو کې ځان وژنې ته مخه کوي، په ځان بې باوره کیږي او هڅه کوي چې نور ماشومان پر دغه ناوړه عمل اخته کړي. د کابل د دیني علما او شورا هم د بچه بازی عمل په سختو ټکو غاندي او وایي چې د اسلام د احکامو له مخې دا یو ناروا عمل او لویه ګناه ده. دې شورا ویلي چې کورنۍ باید د خپلو ماشومانو ساتنې ته په لازم ډول پام وکړي او هغوی پرېنږدي چې د بچه بازانو او نورو ناوړو کسانو لخوا ناسمو او ناروا کارونو ته مخه کړي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي راډیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي راډیو په منځني سپد ول شپږنه په ټول افغانستان کې اوري. د تخنیکی ستونزې له امله ستاسو را رسیدلې سمسونه نشول بستلای. البته یو یادونه کوم چې نن ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام غزنی ته ځانګړی شو دی. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون لاري په دې پروګرام کې برخه واخلي او د خبرونې لمیل منو پښتنه وکړي. 2:30 دی. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
نن د پېښور د یونیورسټي ټاون په سیمه کې د افغان ډیپلوماټ پر کور حمله شوې ده. په پېښور کې افغان جنرال قونسل سید محمد ابراهیم خیل تایید کړ چې د افغان ډیپلوماټ پر کور راکټي حمله شوې ده. په دې اړه چې په دې حمله کې هغه ته زیان اوخته او کڅنګه، تر اوسه پورې معلومات نه دي خبر شوی. د ننګرهار چارواکي وی په چینو هسکې منې ولسوالۍ کې هوایي بریدونو 13 شپه او پرون 10 ډرته سخت مرجوب لړول ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وای په 13 میاشتو کې په هلمند کې 300 زیات ملکیان وشل شي وي او یا هم ټپيان دي. خو د هلمند چارواکي وای په دیش میرو کې مبالغه شوې ده. تاجکستان د افغانستان په کندوز او بدخشان ولایتونو کې د خپل قونسلګریو د تړلو پریکړه کړې ده. تاجک چارواکو ویلي دي چې دا پریکړه په مزار شریف کې د هند او په جلال آباد کې د پاکستان پر قونسلګریو ورستیو بریدونو ته په پام سره شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د بارنۍ چارو وزیر د سې شنبه پورس خپل روسي سیال سره په زیورخ کې ویني. جان کریو سرګلاوروف په د اوکرين او د سوریې د کډکېچ پړه په خپلو کې خبري وکړي. د قرغیزستان چارواکي وایي د دې هواد څخه د پاسه ډیر شت باچل دای سره یو ځې شوی او تیر میلادي کال په سوریه کې بچل شوې دي. د ترکیه دولتي خبري اژانس وی پولیسو استنبول ته نږدې د خواجه ایری په هنتون هغه 12 استادان نیولې دي چې د کوردی اغانو پر ضد د پوزي عملیاتو غندنه کړې ده. او ارمنیایي چارواکي وایي له 13 میاشتو راهیسې په دې هیواد کې د خوګ د انفلونزا وایروس 12 کسان وشل دي.
اوس هم اقتصادي خبرونه له نجيبه زمان څخه اورو.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر ناوړي. د سوداګرۍ او صنایعو خنوي چې د هفته ترونج ساده سی او افغان سوداګرو ته د ترانزیت په برخه کې آسانتیاوي په نظر کې ونیول سي. د دغې خونې مرستيال خانجان الکوزي وایي چې حکومت د هفته په ترون کې بدلون راولي او افغان سوداګرو ته تر واګې بندر پورې د مالونو د لیږد زمينه برابر کړي.
څنګه چې دا بيخي ساده شي، تفصيلات راشي، ترانسپورټرونو ته اجازه ورکړي چې ته به مونږ ته اجازه راکړي د دې ورځې په موده کې څنګه انګورو رسی کی زموږ په ځین رسی کی زموږ په ځین رسی کی چې هغه ترانزیتي مالونه چې موږ ترانزیت سره راوړو یا صادرو یا واردو هغه باندې 50% ګارانټي موږ نه اخلو. دا ګارانټي به تمن دلاله شي.
شاغلی الکوزی وایي چې د ترانزیتي ستونزو له امله بهرنیو هیوادونو ته په صادراتو کې کموالی راغلی دی. له دې مخکې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویلي و چې دوی په هفته تړون کې د تعدیلاتو دروستلو په هدف خپلې غوښتنې رسمن د پاکستان له حکومت سره شریکې کړې دي. د هفته تړون په 2013 میلادي کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شو چې اوس مهال یې موده پای ته رسیدلې ده. د هرات ولایت د کرنې ریاست وایي چې باغلرونکو ته د اسانتیاو د برابرولو په هدف واړي په دغه ولایت کې شاوخوا 110 د ممیزو د پروسس خونې جوړ کړي. د هرات د کرنې د برخې عامر بشیر احمدی ازادي رادیو ته ویل چې د ممیزو د پروسس دغه خونې به د هرات په څلورو ولسوالیو انجیل، گزاره، کاروخ او زندجان کې جوړ شي.
مې یقین باور کامل درم چې
په راتلونکو کلونو کې به په سټانډرډ ډول او په نړیوال معیار برابر ممیز ته
شاغلی احمدی زیاته کړه چې د ممیزو د پروسس دغه خونې د آسیا د پراختیا بانک د 15,000 ډالر په لګښت جوړیږي. چارواکي وایي چې د ممیزو د پروسس د خونو په جوړېدو سره به د هرات ممیز بهرنیو هیوادونو ته په ستاندرد او لوړ کیفیت صادر شي. او د پنځ شنبه په ورځ افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیده. یو امریکایي ډالر 8 افغاني 8 پوله، یو یورو 4 افغاني 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغاني 15 پوله، یو سعودي ریال 13 افغاني 10 پوله، د امارات یو درهم 13 افغاني 8 پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني 8 پوله او زر پاکستانی کلداري 8 افغاني.
او سجی راډو په منځنۍ څپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان او پاکستان کې د داعش ډله په تروریستي لسکې شامل کړه. تر دې مخکې امریکا د دوغو دوه هیوادونو یو شمیر وسلوالي ډلې په تروریستي ډلو کې شامل کړې وې. اسمت څاروان راپور لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش سره تړلي کسان رسمن د تروریستي ډلو په لیست کې شامل کړل. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په وینا د اسلامي دولت هغه څنګه چې ځان د دې ډلې د خراسان استازي ګڼي او د 2015 میلادي کال په جنوري کې فعالیت کړی او د ابوبکر بغدادي بیعت یې کړی د امریکا له لوري د تروریستانو په لیست کې شامل شوی دی. د دې ډلې اکثره غړي د افغانستان او پاکستان په خواني طالبان دي. امریکا دا اعلان وروسته لدی وکړ چې داعش یا د اسلامي دولت وستوالي سرزوري ډلې روانه اونۍ په جلال آباد کې د پاکستان د کنسولګری ترڅنګ د ډلې تروریستي برید مسؤلیت په غاړه واخیست. تر دې وړاندې د امریکا پوځي چارواکو په افغانستان او پاکستان کې د داعش فعالیت محدود بللې وو. دا ډله د افغانستان په ننګرهار کې نسبتا زیاته فعاله ده او د ننګرهار امنیه قمندان وایي چې داعشیان د پاکستان او د سیمې د استخباراتي ادارو له لوري حمایه کیږي. په همدې حال کې په ورستیو کې د پاکستان له پنجاب ایالته یو شمېر کسان عراق او سوریې ته د داعش د ملاتړ لپاره تللي او په لسکونو نور په پنجاب ایالت کې نیول شوي دي. د داعش غړیو د تیر کال په مې میاشت کې په کراچۍ ښار کې پر ملکیانو د حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. د امریکا د متحده ایالاتونو له قانون سره سم هر ډله چې د بهرنیو تروریستي ډلو په لیست کې شامل شي د هغې په غړیتوب هر شکمن کس تعقیب کیږي.
امریکا په افغانستان او پاکستان کې د داعش ډله په تروریستي لیست کې شامل کړه. په یوې خبرتیا پسې به واوري چې د پاکستان او هند ترمنځ د سولې خبرې وځنډېدې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د هند او پاکستان ترمن د سولې مذاکرات وځنډېدل. ټاکل شوی و چې دا خبرې به نن د دواړو هیوادونو د استازیو ترمنځ وشي. دا خبرې له هغه وروسته وځنډېدې چې د هند په پټانکوټ کې پر هوایي ډګر د پاکستان میشتو ممنوع اسلامي سختدریزو لخوا حمله وشوه. پاکستان ویلي چې له دې حملو سره په تړاو یو شمېر سختدریز نیولې دي. هند د پاکستان د دې اقدام هرکلی کړی دی. په دې اړه نور جزئیات له ملالې بشیر څخه.
اسلام آباد د چهارشنبه په ورځ د جیش محمد سختریز ډلې د یو شمیر غړو د نیول کېدو خبر اعلان کړ. په څرګنده توګه دا د پاکستان هڅه و چې د نوې ډلې غوښتنه پر ځای کړي، خو په همدې حال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې خبرې وځنډېدې چې ټاکل شوی ونن تر سره شي. اسلام آباد ویلي چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ به د مذاکراتو نیټه بیرته لسره وټاکل شي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت وایند وکاس واروپ ویلي چې د خبرو نیټه به په ډیر نږدې راتلونکي کې وټاکل شي، خو هیڅ لوري نیټه نه ده مشخصه کړې. دا سی بیره و چې د هندستان د پټانکوټ پر هوایي ډګر د جنوري په 2مه حمله به چې پکښې وو هندي سرتیري وو جلسول مذاکراتو ته زیان ورسوي. دا حمله له هغه وروسته وسو چې د هندستان صدر اعظم نارندر مودي پاکستان ته سفر وکړ او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې لپاره هلي زیاتې شوې. سوارو په یو خبري غونډه کې ویلي چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د جنوري په 14مه ټلیفوني خبري هم کړي او دوی په ډیر ژر بیا سره وویني. د سیاسي چارو کارپوه سمي یوسف زی ازادي راډیو ته دی اړه داسې ویل،
د هند او د پاکستان دا ډول مذاکرات په خوا هم ماتل شوی دی یا لغوه شوی دی، خو دا ځل د لغوه کېدو هغه ماحول داسې نه ده چې دا د اوبري هیڅ مذاکرات بیا ونشي. البته د پاکستان او د هند د دواړو طرفونو لوړ رتبه چارواکو ډېر په محتاط ډول خوش بینانه ډول دا خبره وکړه چې د لږ وخت لپاره دا مذاکرات ځنډیږي، ځکه چې دوی هندستان دا وایي چې موږ ګورو چې پاکستان د هغه بریدګرو په اړه چې پټانکوټ کې تیره اونۍ بریدونه کړي وو او یو څه دغه شواهد پاکستان ته ورکړي دي، هغوی څومره اقدامات ور باندې کوي او پاکستان هم تر اوسه پورې داسې بریښي چې یو څه اقدامات کړي دي، خو هند ډېر محتاطانه عمل کوي. دوی ګوري چې واقعا پاکستان د دوی سره دا ډول بیا هم همکاري کوي کني کوي، او آیا مولانا مسعود آزار یوازې نظر بند کول کافی دی او کداغه شواهد دی طرف ته ځي چې هغه ونیول شي؟
د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویکاس سواروپ وویل چې دواړه لوري شای پر پراخو موضوعاتو خبرې وکړي چې د پټانکوټ د پیښې له اغیز لري وي. پاکستان د جیش محمد سختریز ډلې د غړو د نیولو اعلان له هغه وروسته وکړ چې هندوستان دا غوښتنه ځنی وکړه، او د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویکاس سواروپ ویلي چې د جیش محمد سختریز ډلې پر وړاندې د پاکستان اقدامات د پټانکوټ د حملو په پلټنو کې لومړی مثبت ګام دی. سواروپ د پاکستان لخوا پر ټول هیواد کې د مشکوکو کسانو نیول کېدل ستایلی او ویلي دي چې هندوستان به د پاکستان د پلټونکو له یوې ډلې سره کار کوي چې پاکستان یې پټانکوټ ته لیږي. د هندوستان د بھارتیا جنتا ګوند غړي د پټانکوټ د غو سرتیرو په یاد شمې بل کړي چې د حمله پر مهال وژل شوی وو.
په راپور کې مو واوریدل چې د هند او پاکستان ترمنځ مذاکرات د سولې مذاکرات چې ټاکل شوی و نن به تر سره کیږي وځنډول شول. فاینانشل ټایم رسپانډي د هند په پټانکوټ کې د هندي پوځیانو یو عکس خپور کړی چې د سختریزو وسلوالو روسي بریټ پکې یو لسکاسو وشل. د خبرسپانې په دې مطلب کې لیکلي دي چې په ختیس کې د مسلمانو افراطیانو د زور زیاتی خطر باید لپامه ونه غورسول شي. جزئیات له سلطان محمد سرور څخه.
فاینانشل ټایمز لیکي چې له جګړې وروسته لومړنۍ دولت چې ځان یې اسلامي اعلان کړ په عربي نړۍ کې نه بلکې په پاکستان کې تاسیس شو. ورپسې په افریقا کې موریتانیا ځان اسلامي اعلان کړ، او بیا ایران، او ورپسې گاونډي افغانستان. ورسپانه زیاتوي په داسې حال کې چې نړیوال په منځني ختیځ کې د مسلمانو افراطیانو د زور زیاتی خورېدو ته اندېښمن دي چې تر ټولو نوې بڼه یې اسلامي دولت یا داعش ده. د آسیا په مسلمانانو کې د تعصب خورېدلو او د زور زیاتی خطر هم باید له پامه ونه غورځول شي، ولې چې د نړۍ اکثره مسلمانان په آسیا کې اوسي. ورسپانه لیکي چې اسلامي دولت یا داعش ډله لکه څنګه چې اروپا او منځني ختیځ کې مشهوره شوې، همداسې د آسیا په ځوانو افراطي اسلام پالو کې هم شهرت لري. فاینانشل ټایمز زیاتوي ګڼ لویدیځوال د دې لپاره چې خپل سربازان په افغانستان کې رواني کورنۍ جګړې کې جنګېدلې دي او مړ شوي دي، د کابل د حکومت او طالبانو ترمنځ د روان جنگ له وحشته خبر دي. خو د دغو لویدیځوالو څخه به د څومره کسانو په یاد وي چې بنگلاديش کې مسلمانو افراطیانو په تیرو څو میاشتو کې آزاد لیکوالان له منځه وړي او په پولیسو، بهرنیو شیعاګانو، هندوانو او مسیحیانو یې بریدونه کړي دي، او د څومره کسانو به په یاد وي چې په دې وروستیو کې له مالدیف څخه لسګونه کسان د داعش ترڅنګ جنگ لپاره سوریه ته تللي دي. او یاد شي پاکستانی وسلوال افراطي ډلې د نن په هواد کې خپل مخالفین وژني، او په گاونډي هواد هند کې هم پر لپسې خونړی بریدونه کوي. فاینانشل ټایمز زیاتوي کله چې محمد علي جناح په 1947 کال کې پاکستان له هند بیل کړ، هدف یې په هند کې د مسلمان اقلیت ساتل وو، او د داسې یو حکومت پیشبینی کړی و چې په هغه کې مسیحیان، هندوان او نور په آزاد توګه خپل عبادت کولای شي. خو داسې څه ونه لیدل سول. پاکستان په داسې یو هیواد تبدیل شو چې د مذهبي اکثریت فرضي اراده پکې په زور تحمیلي کې. پاکستان د لیکوال په نظر چې کله اسلامي جمهوریت شو، په خپل دغه نوم او تعریف سره د غیر مسلمانانو په وړاندې تبعیض وکړ. د لیکوال په نظر غیر مسلمانو ته نه یوازې په دینی مدرسو بلکې د پاکستان په دولتي ښوونځیو او درسي کتابونو کې هم بدرد ویل کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ماشام له وو د سهار تر وبجو پورې بیا آشنا رادیو په منځنۍ صفه دولش پژنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. خو د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې وروستیو شیبو ته نشته شوی یو زحمت چې برله تاسو ته اجازه غواړم د خبرونه په پاتې برخه کې تر دریو بجو پورې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. دا پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي.
ازادي او اوریدونکو جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکی هیلې ومني. ستاسو د خوشی په هیله د دیونی راغلو پیغامونو ته ورځو چې زموږ اوریدونکو په پیغام سپتون کې دستا کې راته پریښیدي. البته د خبرونې چاوري او کم نظرونه یا وړاندیزونه او شکایتونه چې خبرو ټول ستاسو دوستانو شخصي نظرونه دي چې ازادي رادیو په امانت سره درته خبروي، خو په خپل د رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. لکه څنګه چې تاسو هم خبري است، په دې شپه ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرات لپاره هڅې روانې دي، او د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې په همدې تړاو د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنځ څلور اړخیز غونډه وسوه، او ټولو لورو ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د تلپاتې سولې د ټینګښت لپاره لار هواروي. د همدې سولې په اړه زموږ اوریدونکو هم ځینې پیغامونه موږ ته راستولې دي چې په ګډه به سره واورو.
السلام علیکم، مستغنی خبر کوم زابل شاجینه. د رسنولی پر منسک ولاړه سوله د افغانانو د ارادې تمثیل دی، او دعا کوي چې خدای تعالی د افغانستان کې داسې اسلامي ثبات راولي چې فرښتې هم د اسمان پر صفحه باندې آزاد، آباد، سوکاله، سرلوړی، پیاوړی افغانستان ولري.
السلام علیکم، زه ملنګ مجاهد خوست ولایت اسماعیلخېلو ولسوالۍ نه سلامونه احترامات دی ازادۍ رادیو ټول کارکونکو ته وایم. زه په ټول افغانانو دا غږ کوم چې افغانان باید همیشه د پاره چې په هر ځای کې وي، په هر ګوټ کې وي، په هر کینار کې وي، یو موټی، یو تندې، یو وجود دی، او یو وجود به وي. او ټول افغانان باید د صلح د پاره، د ملي یووالي د پاره، د افغانستان د خلکو د پاره رښتینی کار وکړي. ځکه چې په افغانستان کې چې کوم اوسني حالات لګیا دي، انشاءالله وتعالی دا ډېر غټ قوتونه دي لکه چین، امریکا او مطلب پاکستان، که چېرې دوی وغواړي د صلح د افغانستان د دوی په لاس کې ده. خو خپل افغانان هم باید فکر وکړي، دا سوچ وکړي، باید په دې کې نور هر څوک چې په هر ځای کې وي افغانان په هر نام کې باید د صلح د پوره کولو کې یو شخصیتونه باید په کې تیر شي. دا فکر ونه کړي نور د افغانانو خوارو کونډو رنډو یتیمانو ته دې وګوري. وسلام علیکم جی اسلام.
السلام علیکم، زه د هلمند لهجه ولسوالۍ د ګرمسیر د لکې مستدنکه مانم رحمت دی. زه ما وینا دا د رئیس جمهور اشرف غنی تاسو منصور اختر محمد تاسو ما مدرسه را خونځه پر یعزه خدای بالا خواتي یو د بل سره وروتي بالا دا وطن پر مننان باندې لوز پکوي یار څه دې چې و سرې راځي ښار کې دې څه څه ته نه تر وغلی او دې نه بيږي پر یعزه خدای بالا راځي خپل لو دغه وکی سره ټول شریف له او قانوني له دغه مغه په ځواني وطن ټول په انتظار کې څه سلام خلاصه.
سلامونه تاسو ته، استاد محترم اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زما په نظر باندې که اصلا د افغانستان حکومت او بین الملل ټولنه په دې باندې سره توافق وکړي چې د افغانستان مسله د پاکستان د حکومت سره د حل کې ضروري ولاړ ده، خو کېدلی شي چې زموږ هغه دوستان چې په مختلفو دلیلو باندې د افغانستان د حکومت سره د یوځای کېدلو نه غواړي او یا نشي کولی چې سره یوځای شي، نو کولی شي چې د افغانستان حکومت د یو ته د هغه متزلو او نورمالو طالبانو سره هم په خبرو کې برخه واخلي. البته په دې شرط چې په افغانستان کې دایمي صلح ټینګ شي او د افغانستان ولس او خلک په آرام نور ژوند وکړي. مننه کوم.
د سولې مذاکرات په اړه مو زموږ د یو شمیر دوستانو نظرونه واوریدل. لدې څخه به ورسو او پیغامونه ته چې نور اوریدونکو د ناامنۍ څخه شکایتونه کړي دي، او ورپسې پر نور ستونزو هم شکایتونه او پیغامونه رسیدل چې په پرله پسې ډول به واورو.
السلام علیکم، د سنگین مسوالی چې د ګر له آرام او د سوالی ده نه عملیاتو تر دې نه بلکې ما په تړلې د سولې کې چې خواران دغه چې د ډوډۍ او دغه چې د اکمالات نه شي مرغار چې موږ د سنگین کول سوالي کې عملیات مو سیدا نور ول سوالي موږ لکه د نوزاد کې کی مساکله او مرجه دا ول سوالي هم آرام دي په دغه کې باید اشرف غنی دغه تفاهم وکړي د من فتول ول سوالي کې عملیات کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم، ما ورانځل زغه دی ورور از موږ غواره ول سوالي کې دی نه نه دا وایره دا چې ولې پامره نه کوي دا مشران تو ازله چورو نه کی طالب ته کار پرو کی بلا دی راز مذکورو نه چوری. سلام علیکم.
زه روحانی ما د مرجور تلی څخه زما او دلپورو مقامات زغه هیله او پیغام دی بجت تجربه مرجور تلی دی په مرنه ونه کی د مرجور تلی بجت تجربه سکوت سره مخامخ شو. سلام.
الو السلام علیکم. نصیب الله نظریم د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ اوسیدونکی د ازادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. پاس له سلامه زه د رئیس جمهور او د نورو لوړ ټولو چارواکو نه دا هیله غوښتنه لرم چې دغه اعلانونه دوی چې کوي چې موږ د مرجی ولسوالۍ ونیوه اوس سنګین ته ځو، تاسې راسئ چې دغه یې نیول یې او که نه ده نیول یې. د یوې ورځې دپاره ډمبر اعلان شوی د ولسوالۍ تر هغه پورې تللي دي کوټو پورې، اوس بېرته هغه ډمبر بند دی او حالته جنګ دی. توپونه غورځوي زموږ رعایتي په کورو کې لګېږي، ګرد کورونه په توپو، خو هغه نه وځي طالبان د مرجې نه. دغه زما پیغام زه د ازادۍ رادیو کارکوونکو نه هیله کوم چې دغه نشر کوي. تر اوسه دلته کډوال په درو کوټو کې 10 کسان، 45 کسان، 60 کسان ژوند کوي. دغه یا خونه، دغه ژمه، دغه د خلکو په حال خو ورحمېږي. تر اوسه دغه مریضۍ چې د کوچنیان قسم قسم په ناروغیو اخته دي. وسلام، ازادي راډیو نه ډېره ډېره مننه.
سلام علیکم. زه خوش محمد ایمن ولایت څخه تاسو زحمت تر کوم. موږ به ایلمین کې وراره موږ د جنګ څخه ډېر ستړي یو. موږ کښتونه جواري وو شانګر د اوس پنځه کې دغه سپرتی دي ور اخلي مرمۍ بشکې مشلې. موږ اوس په خیمو کې ژوند تېرو، په یخ ژمی په خیمو کې تېرو. سلام علیکم.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اوریدونکو ته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا د سلامه څخه ازم شپېغان چې تر موږ باندې دی اشرف غني داسې مستره واستلې ده چې هغه د جمهور امیت کړي آل تر موږ درولې دي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د هرات ولایت د شیندند ولسوالۍ ما دلته په ډیر کو کې پوښتنه کوي یو من کوشالو لا پیدا کیږي پوښتنه وري ته وګورې نه دا لارې څنګه باندې دي نه اوس نی حکومت ورني طالبان دې دې خوای د ملکی خلک طالبان خرپی دا خوای حکومت خرپی نه دغه وري دا ما مرید اشرف غنی ته ورسینه په دا شیندند یې پام باندې ایرات راغلهونه دا شیندند سره توندانه دغه وري ته وګورم ما فرمایش اشرف غنی ته ورسې. والسلام.
سلامونه او احترامات تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. شکر الله زابلۍ یم، زابل ولایت اوسیدونکی یم. تیرن د هلمند ولایت کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروم. زما له حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د زابل له مرکز څخه بیا د غزني تر ګیلان ولسوالۍ پورې سړک ډېر سخت کاڼو کپر دی، ډېر خراب شوی. اکثره ترافیکي پېښې له همدې له امله رامنځته کېږي. خدای دې وکړي چې زما پیغام د ازادۍ او اوریدونکو په خپرونه کې راته نشر کړي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم. زه خوش محمد مرکی و رساری سرسی سرف دماز کنم. ما این داده امور وست کنم در سرگاه پشار که وشیر رو چی خیمه مدره وری دی مشمان و سیچر مدفعه دی دی جون که خیمه مبارا را بایی نره وری دی دا غزمور نارانی حکومت باوری یادی اشرف غنی باوری. و سلام.
السلام علیکم. زما نوم نور الله دی، کندهار ولایت څخه خبرې کوم. د مشکل دا دی وروه جان موږ مجلسي د سنگین د ولسوالۍ څخه تلته و په کندهار ولایت پراتی او د کوټوي ولسوالۍ موږ وروه دوه نشي ولا کله وي شي ما شان یو کړو او نه روزانه څه نه معنا بل خوادي څه د بسار د کاری ده او نه موږ وطن سره ګرځو نه موږ خپل وطن سره یو رو دا څنګه کار دی کاری ده دا موږ ځانګړي دا هم څنګه دی. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو محترم او ریزونکو او کارکونکو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترمه زه د ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. زما یو پیشنهاد دی چې دغه پیشنهاد مې د ننګرهار ولایت د شهیدانو معلولینو محترم رئیس صاحب نه تحیله کوم چې دغه د معلولینو او شهیدانو معاشونه چې توضیح کوي دغه یو یو نفر لس کار ته لري، هله کوم چې دا کارتون والا ونه چې دزګری کې او چې دا څونه پیسې اغستې هغه په بازګش کې افغانستان ملت پر دېش کار انقلاب کې دومره شهیدان شوي نه دي دومره پر انقلاب کې نه دي مړه شوي لکه څومره خلکو چې کارتونه اغستي دي او په بړستر کې مړه شوي په بړستر کې نه شي وژلي نه 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 هېڅ شی پرې نه شوي او خلکو کارتونه جوړ کړي او پیسې اخلي د خدای خاطر وکړي د قرآن خاطر وکړي د دې ملت مال او حق په دغه ظالمانو او ګډانو دغه غلو باندې مه خورئ نو زما دغه پیشنهاد دی چې د محترم رئیس صاحب دې لپاره دغه یو لاره چاره ولا وسنجي او په خپله د کار نظارت وکړي او که بل چاته یې واله کړي نو هغه مامورینو چې دا کارتونه یو نفر ته لس کار ته دي کړي دي هغوی بیا هم دغسې کړي نو هیله کوم چې دغه په خپله او په خپله دغه کارتونو والا ځان ته راوغواړي او هماغه ته راجستر کړي نو مې ولیکي یو کارت ور ورکړي غواړي چې زما شې واخله او چې څومره کارونه د اضافه کارتونو باندې معاشونه اغېستي دي او هغه پرې بازګشت چې زما دغه پیشنهاد دی نو هیله کوم چې بس د پیغام مې نشر شي او د نړۍ د افغانستان د چارواکو غوږونو ته ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بلی السلام علیکم. بریالی باوری من د کندهار ولایت نشیم ناحیه تسمی اړیکه نیولې ده. په کندهار ولایت کې یوازنی مشکل د برېښنا دی چې د کندهار خلک او ښاریان ډېر ورسره لاس او ګرېوان دي. موږ د دولت څخه دا غوښتنه لرو چې د برېښنا راسمه کې یو نه بل ورځ خو مومي برک دی خو په هغه کې هم کله یو ورځ هغه خپل نوبت چې د برکاغه یو ورځ راشي یو ورځ ګرسره کې ورکه په شواروز کې په دوه درو شواروز کې برک نه لیدلې نو دلته خو به د برموج په دغه برک سره مکار دی. ما د دولت څخه دا غوښتنه ده چې دغه د کندهار او برک ته یو څه پاملرنه وکړي. ډېر سرلاسه ګرېوان نورم شایسته وخت نه یم در لاته امان.
زه غفار د لوګر ولایت څخه خبرې کوم چې لخود څخه دا یو کال کېږي چې لخود څخه موږ راځو چې یو لوګر ته او د موږ دا غوښتنه ده چې موږ د خوست مرکز د مایدینو ماش زندول کوي. دا درې میاشتې کېږي چې موږ ته مایدینو ماش نه درکړل.
سلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د ولسوالۍ شیرزادو د مرکزیلو د سیمې څخه د ازادۍ راډیو سره په اړیکه یم. د وزارت معارف نه هیله کېږي او غوښتنه تینه لرم د وزارت معارف نه چې مرکزیلو کې روړه د ماشومانو لپاره د سکول او مکتب چې کوم دی دا نشته دی او هیله کېږي چې هلته مرکزیلو په سیمه کې موږ ته ماشومانو لپاره یو مکتب جوړ شي چې موږ ټول ماشومان دلته بې سواده پاتې شو او ټولو د تعلیم سره موږ ډېر مشکل بحران کې یو او زموږ تقریبا د دې مرکزیلو نفوس هم ډېر زیات دی او ډېر درې کلي دي چې ډېر غټ کلي دي او هیله کېږي د وزارت معارف نه چې په دې درې کلو کې نو که چې درې مکتبه نه وي نو دوه او چې دوه نه وي نو یو خو خامخا جوړ شي چې دغه زموږ کوم نسل چې دی کوم ماشومان چې دي دغه ټول زموږ نه په خرابېدو کې روان دي. د معارف نه هیله کېږي چې په دې باره کې موږ سره جدي کومک او مرسته وکړو.
السلام علیکم. زه د ولایت لوګر نه خبرې کوم. د کابل هوا ډېره خرابه ده. یو ورځ له طرفه په دې زمي کې د شي ته بشخوا چې وریځ د اسمانه دومره هوا خرابه ده. د ملي تجارت ټول پلاستیکونه له پاکستان له ایران له ټول ملکونو خالي پلاستیک را بار کړی. هغه دلته غریبان سواجی هوا ټول خرابه کړی ده. اشرف غنی او کرزای صاحب هغه نه جوړی دا برق نه جوړی چې خلک له برق او له ګاز استفاده وکړي. اوس هغه پاک هوا د کابل څو ته تنفس کوي چې سامم کې سګم جوړ کړي. نورم په مخه ښه.
سلامونه ونی کی هلی می ومنه عبدالکریم د لشکرګاه شهر خبر سره په ټلیفوني اړیکه کې وسلم. نور مشکل مو دا دی چې موږ د هلمند څخه چې په دیاله شو څلور نوي هجری لمریز کال کوم شاګردان پاره غسوی دي اکثره کورونا پولیسوالي کې دي. نو اوس راغلي دي د کانکور د ازموینې د پاره ټول منتظر دي کله چې ریاست ورشو نو په نن او سبا کې دی. هله مو دا دی چې موږ شاګردانو څخه ژر د کانکور ازموینه واخیستل شي. دلته موږ مسافرینو مشکلات مو زیات دي.
السلام علیکم. د هلمند ازادۍ ولسوالۍ د ګرمسیر د لیکل څخه خبره کوم. دغه رئیس جمهور صاحب والي صاحب د هلمند دغه زما هیله ده تو خو راته دغه یو وایحت راواستو یو دغه ګرمسیر سړکو د پتر کم نقشه جوړوي چې موږ سره مسد ته ځو په ځای کې مټینګ ته تلل دوی د لاسه او دوم
ډوډۍ چای او خوراک دا کوو د دوی د چا دغه رقم یي چې ټول مریضان دي دوی د دوی نه دي دوی یو خواته وغورځي برابر موږ سړک جوړ کړي په دا رقم جوړېده خو نه دي سړک که چېرې دا رقم جوړېده سړک یو تور تر دې هم جوړې هغه کټ د مخ سړک مدې ته خاص دي هغه هم بربالا وي تر هغه خوشحالي موږ نه پر دا رقم جوړېده چې جوړوي یا ډامبر کې هغه سړک یا سم جوړ کړو خدای پامان ازادي کارکوونکو ته یو جهان منم خدای پامان
ستاسو څخه مننه ورور چې خپل ستونزې مو را سره شریک کړه او هیله لرو چې اړوند مسولین اوریدلې وي نه یوازې دا بلکې د ټول هغو ستونزو د هواري دوه په هیله یو چې افغانان سره مخامخ دي په همدې سره د خبرونې پاشي بوت ورسېدو زموږ د پیغام سرتون کې د سکاش میرا در سره ولیکي او بیا هم زنګ وه یو خپل شکایتونه را سره شریک کړي تر بیا مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5